افغانستان د خبر اعلانو مرکز په اوروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د زیروح اجسامو په عکاسۍ او د تصویرونو په نشر باندې بندیز غندي او دا کار د بیان ازادۍ او د آزادو رسنیو د اصولو خلاف کار ګڼي. دغه مرکز د پنځشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د اوروزګان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دغه ولایت کې د زیروح اجسامو فلم اخیستل او خپرول منع کړل. له دغه دستور سره سم د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اوروزګان ټلویزیون رادیوي بڼې ته اړولی دی. محلي خبریالان هم له عکاسۍ او د تصویرونو له خپرولو منع شوي. اعلامیه وایي چې د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مرغومي د ولسمې په مکتوب کې ویلي چې دغه لارښود د امر بالمعروف د قانون د ولسمې مادې په اساس صادر شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه له سره وارزوي. له دې سره د افغانستان په څلور ویشتو ولایتونو کې دغه بندیز نافذ شوی دی. اروپای ټولنه او د اکسپټ تحقیقاتي موسسه په افغانستان کې د اوبو د بحران او د خلکو په ژوند د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د څیړنې لپاره آنلاین غونډه جوړوي. اروپای ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې یاده غونډه د جنوري په 21مه جوړیږي. دغه راز اکسپټ موسسه په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې په غونډه کې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت او کلیوالي سیمو خصوصا د هلمند سیند د حوزې سیمو ته د اوبو د کمښت د بحران غزیدل څیړل کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې دغه بحران د 3.5 میلیون کسانو د ژوند چارې ګواښي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون څخه سخت متاثره شوی دی او دغه هیواد په روان کال کې هم د ورښت له کموالي سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله ویل چې د ایران چارواکي د خلکو په وژنه پایل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کار راډیوي ویان هیو هویت سره مرکه کې ویلي ما هغوی یعنی ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وژنه پایل وکړي هغه کار چې معمولا یې د اعتراضونو پر مهال کوي موږ به هغوی ته کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ماښام د ایران بیلابیل ښارونه په 12مه پرله پسې ورځ هم د پراخو مظاهرو شاهدان ول. دې سره د تهران په ګډون په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ جریان هم پرې شوی دی. مسکاو او پاریس د لوړې کچې بندیانو تبادله وکړه. روسیې پرون پنځشنبه فرانسوي څیړونکی لاورنت وینایټر خوشې کړ او فرانسوي بیا روسی باسکټبالر دانیل کاستاکین آزاد کړ. وینایټر چې جنوا کې د بشري خبرو اترو د یو مرکز سلاکار دی د مسکاو د یوې محکمې لخوا په 2023 کال کې د جاسوسۍ او بهرني اجنټ په تور په درې کاله حبس محکوم شو. فرانسې هغه مهال پر خپل دغه تبعید د جاسوسۍ تور رد کړ. روسی باسکټبالر دانیل چې د امریکا لخوا د هکرانو له ویډیال سره په اړیکو تورن وو تیر کال جون کې د پاریس هوایي ډګر کې د امریکا په غوښتنه ونیول شو. نوموړي هم پر ځان لګول شوی تور رد کړی. او د جرمني د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو دوه ورځو کې دغه هیواد په ختیځ شمال او منځنیو سیمو کې سخت واوري او توپانونه مخ کې دي. له دغه اعلان وروسته په جرمني کې واکمن ګوند خپل کلنۍ مهمه غونډه لغوه کړې. د جمعې په ورځ په هامبورګ او برمن ښارونو کې ښوونځي هم رخصت شوي دي. اروپا د سړې هوا له څپې سره مخ ده او د واورو او بادونو له کبله د فرانکفورت په هوایي ډګر کې ځینې الوتنې هم لغوه یا ځنډمنه شوې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی کذرونه او پروزکون کو یو سلیپ هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول کذرمن نه پروزکون کی براترو غوړو صحت مند او سیری او د صحت چمې بوم پتن می خو راغول علی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږي نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشورو مېرمنو اړوندې د افغان مشورو مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې څه ډول شخص شخصیتونو او کوم کارونه زموږ تاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتل افغانه زړوره مېرمن او پیژندل د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو افغانه زړوره اتل مېرمن پیژنو د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک د څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جو ګلالي زده کوونکو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپلو ځنو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځنو سره نوٹ کړي. درنو خوشو زکون کو زمرا ستاسو دنن ورځی دیر لسم لوست موضوع زکیه خود دادی ده. ولو چی مرمن زکیه خود دادی سوکوا سدول شخصیت و کم قارون سر ترسه ویدی او سرنگ مرمن زکیه خود دادی وکوال اسپای دا پانستان پا تاریخ می قل نم زای پر زای که او دا پانستان یول نمیالی و افغان و مشهور و زدور و مرمنو لجمرو سخه شمار سه. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله. ولو چی زکیه خود دادی سوک و مرمن زکیه خود دادی. زکیه خود دادی سوک ده. زکیه خود دادی د افغانستان یو مشهور ښځینه ورزشکارا او د مقاومت او اراده سمبول ده. درنو خوښ اوس د کون کول. ولو چی مرمن زکیه خود دادی د افغانستان یو مشهور پرمختللی ښځینه ورزشکارا د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او اراده یو سمبول یو بیلګه ده. هغه په دیارلسو واویم مریستال کې د هرات په شار کې زیږیدلی ده. ولو چې مېرمن زکیه خود دادی په دیارلسو واویل مریستال د هرات په شار کې زیږیدلی ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خود دادی که څه هم معلولیت او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خود دادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلی غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکې په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خود دادی د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلی یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکې په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازینی هاو لومړني افغانه مېرمنه و کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خود دادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خود دادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمنه و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خود دادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، یو تاریخي صحنه و، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامل د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې مېرمن زکیه خود دادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نور مشکلات سره دا مخامخ و. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د مېرمن زکیه خود دادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبه کې سیالي ترسره کړي او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دی وکول سوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوژوز د کونکو زکیه خو د دادی د افغان شوزو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خو د دادی یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان شوزو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خود دلی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده دا یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و بلکې د دې ښکارندوی کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خو ژوند کون کو په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خود د دې پیغام ولو چې افغان میرمن ته کوم پیغام پرې شو درې دی. میرمن زکیه خود د دې یادونه کړې ده زه دلته یم چې وشیم افغاني شزي حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. میرمن زکیه خود د دې د یادونه وکړه چې زه دلته یم تر څو دا وشیم که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خو ژوند د کوونکو لولو چې میرمن زکیه خو د دادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خود ددی د ژوند درسونه درنو خو ژوند کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خود ددی د ژوند درسونه ولو چې میرمن زکیه خود ددی د خپل ژوند څخه کومي تجربې حاصل کړې دي. لومړی محدودیتونه د ارادې لپاره هند نه دي. میرمن زکیه خود ددی یادونه کړې ده هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو هند نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خود ددی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره کچېری یو څوک قوي هوډ او اراده ولري هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام میرمن زکیه خود ددی دا یادونه وکړل په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندوی کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خود ددی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچېری یو څوک خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري هغوی کولی سي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د شزو لپاره الهام زکیا شزو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیا خود دادی ټولو شزو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی شي خپلې موخې، خپل اهداف چې دی په خپل ژوند کې ټاکلي دي هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیا خود دادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دی ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږ زده کوونکو، وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیا خود دادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خوږ زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیا خود دادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغه ټولو افغان مېرمنو ته دا څرګند کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیا خود دادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمنه وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی وو او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغان مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیا خود دادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل میرمن زکیا خود دادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تیری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیری ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اعزائی احترامات مومنی قدرمنو درونو زکون کوم، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع غواس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګللی زکون کوله کسرنګ سیس مړه تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړوند دی. نن ورځ به مړه تاسو افغان مشهور مېرمنه او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کو. لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مړه تاسو اوس مړه کران هیوا د افغانستان زړورګي کارما افغانې غشتلې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي یو اتله افغانه مېرمنه در پېژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږ او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي. ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مرمنی پیژنو د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حق له هم معلومات ترلاسه کوو، او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی سو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی سو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز مراستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ جعفری دلولو چی شکردخ جعفری څوک و اثر او شخصیت و کوم کارنه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ جعفری، شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1900 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی سو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتمنېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیوا ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څه کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله را مېسته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جنبي عوارض را مېسته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله دغه اختراع څخه ورسته دغه شعاعګانو جانبی عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله. د دې وسیلې په موټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لستر وسیلو څخه وشمیرل سپل، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کمه کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوي یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی، او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری میرمن و، یو افغان میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښې دي هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو ځینې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعال توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نموړي داس ټولو مېرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا سرګند کړل چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولای شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی، یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی میرمن شکرده جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړئ ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او تاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی میرمن شکردخ جعفری یوه له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي میرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. وس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک و؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایئ. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکردخ جعفری څوک و؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د آزادی میلمه.
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما عصمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسي.
ترانو می حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالی یو کلی دی د بزمیر په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو، ولی دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا سوې. لوی یو کاوسه ډیره مشهوره ول په کال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیار لسو و دیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي، د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږیدلې یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو په وړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نور به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم سنف پورې زده کړې کړې دي. تر نم سنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند وزارت لیسه ویلې ده، بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون، او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1450 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم، بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړي دي، چې هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل، بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي هلته ضرورت دی. بیا هغه دریم دغه امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 5.5 کاله ولې ډیپلوم مې وانخستلې. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسالې دسول چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپلې زده کړې د حقوقو په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکمرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسالې دسول او د حقوقو سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوقو سره خاصه علاقه وله، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه فنی بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډک وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې، څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړی داستان وي، مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنې، دغه ستاسې سیمس دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې، ول نوشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو، د ماشومتوب احساس و جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو، دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري، او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتونه وو، یو د کابل پوهنتون وو، یو د جلال آباد پوهنتون وو. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلې بس دی، راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړې چې دیني علوم تر تعقیب کې چې زه خاطر ته درکم چاته پر چا باندې واسي جاو که پونتون ته ځي خرڅ دي ما د مور سره یې شي دي په لاس کې دي بس ورځ بیا زه پونتون ته راغلم. پونتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی و دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و، پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د ورورۍ د صمیمیت د اخلاص یوه فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټو شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډېر ښه د استادانو له پرښتنې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. پرښتنې توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې له ورسګانه کابل ته راغلی ډېر تفاوت و، کلی و دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس بکاو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو، مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیرو، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په جیو چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پوری چې په همدغه ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړې وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنۍ چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو د مختلفو قومونو خلک را سره وو. موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه وو چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې وو چې هم سنفیان به مو فارغه هم سو موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی. یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم ولاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سول چې روسي ژبه تدریس کمه. په زړه پورې دوره ولا په رښتینی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات سولې کورونو مالته ولو زورېدلو ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي. زه اکثرا چې په دوستانو ورکړم بیا به ویل چې کومه حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانه ته ورسی. زه باورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډیر په زړه پورې ولو د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناستم کله کله به داسې وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل میز به راته وټکولی ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل ورته وویل چې کتاب شانې کوم سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یو ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم سل ډیپلوم مې واخیستلې بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغه قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه و لولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات را ترا کړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفه په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري موږ ته حق درکو. ولې په روسیا کې هم تغیرات دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطولو چې ته پیسې تر هر څه ارزښتمند وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو. په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې زما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حداقل د شون کې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول. بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستي ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن چې راغلی په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبل سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې ژوند کوي، مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشره لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلی، هغه کوم معیار چې موجود ول په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک وو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څو پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه، رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله، د استعفا وکوله، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتمه وزه کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې، په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله، په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره ول، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت د فاکولټي څخه پرې نه شو ولې بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه، ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تنور صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ، په څه مشغول یاست، وخت څنګه تېروئ؟
سویډن خو 15 کلنی د تقاعد سین دی، ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ سره تراکي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی، په 1990 کې تغیر ورته ورکړل دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغه د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي. دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تمبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم. حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د یو. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کړم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغه دي، زما هم دوره ده، هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا را منسجم کړو را وایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوي، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولري، غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي. تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم کله کله، د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د 2 اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی،
موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست. دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوې اونۍ مو تیرې کړلې، خوست ته ولاړو، خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا ممکن نه ده مساعد سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.
د آزادۍ میلمه
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ مېشتې کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت څخه مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.